السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جنوري 25 ده. ملي امیر زاده او د مشال ریډیو د سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام سروې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه لمونه ورشانو.
د خبرونو سرټکی وسلوالو په پیښور کې یو پولیس والا په شمالي وزیرستان کې یو عام وګړی وجلې دی. د تورخم چارواکي وایي چې هلته د گاډو د راش کمولو لپاره هلې ځلې کوي. او روس د خپلې پوځي الوتکې د وشتلو تور یو وار بیا په یوکرین پورې کړی. د خبرونو تفصیل د پیښور د ګلبیلې په کوچیانو کلی کې نن سهار پولیس والا د ناصرګند وسلوالو په ډزو وجل شوې. د پولیسو تر مخه دغه پولیس والا کامران تاج د خار په خان رازق پولیس تاړه کې کار کاوه او هغه وخت نن د زیارت په ورځ په نخښه شو چې کله یې خپل ماشوم د سکول ګاډي ته خېجاوه. پولیس چارواکي دا هم وایي دغه پیښې په لټنې پیل کړي خو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس تاړې او ځایي خلکو په نا په میرعلي بازار کې یو ځایتن په هدفي برید کې وجل شوی او وسلوال په تیښته بریالي شوی. د میرعلي پولیس تاړې او ضلعي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو پرون د موسکی اوسیدونکو نورزالی دین په میرعلي بازار کې په ډزو واجه. تر اوسه دغه پیښې ذمواري هم چا نه ده منلې. لدې وړاندې د جنوري په 19 د شپې مهال په میرعلي کې ناصرګند وسلوالو 15 کسان په ډزو وجلي وو. بلخوا د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نیولي نه دي. چارواکي وایي چې د بلوچستان په غربي کیچ ضلع کې د موبایل ټلیفون د نیټورک د ستنې 15 تکنیکی کارکونکي ورک شوي دي. د کیچ انتظامی مشر دفتر د جنوري په 24 په بیان کې ویلي چې د لیویز او نورو امنیتی ځواکونو سرتیري سیمې ته رسیدلي او د ورکو کسانو لټون یې پیل کړی دی. د هوشاب د لیوی ځواک یو چارواکي منظور بلوچ خبریالانو ته ویلي چې 15 واړه ورک کسان د جنوبي پنجاب اوسیدونکي وو. دی وایي چې هغوی د جنوري په 24 د اواران په ساجدي بازار کې د موبایل ټلیفون د یوې ستنې لګولو لپاره په لاره وو چې له اوارانه 9 کیلومتره لرې د کیچ ضلع د هوشاب په ډنډار سیمه کې ورک شول. بلوچ زیاتوي چې د لیوي ځواک سرتیرو هغه ګاډی موندلی چې پکې ورک شوي کسان سواره وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزی په بیان کې ویلي امکان دی چې په پیښه کې په صوبه کې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د ککړو ډلو لاس وي. نوموړي په بیان کې له دې بغیر نور معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دغو کارکونکو د ورکېدو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال خبرونه اورئ. په تورخم د کسټم چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې هلته د گاډو راش کم کړي. هلته د پاکستان د ګمرک یا کسټمز یو چارواکي پرون د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیړیو ته ویل چې په سامانونو بار گاډي لومړی له سکینر نه تیریږي، بیا پکې د سامانونو کسټم کیږي او د امنیتي ادارو د تلاشۍ وروسته ورته د تګ اجازه ورکوي، خو لا هم ډیر گاډي د تکنیکی یا امنیتي مسلو له وجې ولاړ دي. بلخوا په تورخم لاره اتلونکي افغان ډریوران وایي د لارو بندېدو له سختو مشکلاتو سره مخ کړی دي. یو افغان ډریور صدیق الله یې په اړه مشال ریډیو ته وویل
بار کړم چک بورډ دا کابل ته وړو چې دلته راوړې چې ګیټ را باندې بند شو. ویزې او پاسپورتونه غواړي موږ سره نه ویزا شته نه پاسپورت شته. مشرانو نه غواړو چې موږ به ویزې باندې سہولت برابر کړي چې په دې ګیټ باندې واوړو راوړو. تاوان دومره ده چې دا کمې روپۍ موږ ته په دې پیره کې پاتې کېږي هغه موږ په خېټه وخوړي.
پاکستان د لسورزنی زند وروسته د جنوري په 3 له افغانستان سره د تجارت ټول لارې پرانستلې. په تورخم د کسټم چارواکي وایي د جنوري په 2 د پاکستانو او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکو غونډه کړې او په دې سلاح شوې چې افغان ډریورانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شي او خپل سفري اسناد برابر کړي. او بل خبر دا چې د روس د ولسمشر دفتر کرملین یو وار بیا یوکرین د روسي پوځي الوتکې په ویشتلو تورن کړی. روس وایي د جنورۍ په 23مه غورځېدلې دغه الوتکه کې 15 یوکرینی جنګي قیدیان سواره وو او د الوتکه د قیدیانو د تبادلې لپاره روانه وه. که څه هم یوکرین په دې اړه لا هم تصدیق نه دی کړی، خو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دې پیښې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. آر آی اے خبری اجانس نن رپورٹ ورکړی چې د یوکرین له سرحده آر آی اے خبری اجانس نن رپورٹ ورکړی چې د یوکرین له سرحد سره نږدې د روس په بیلګرود سیمه کې لوېدلې دغې الوتکې له ملبې دواړه تور باکسونه ترلاسه کړل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د دغې الوتکې ویشتل ډېر ظالمانه اقدام دی، خو نوموړي د یوکرین لخوا په میزایل د دې الوتکې د غورځولو په هکله لا هم کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی او نه یې دا ثابته کړې چې په دې الوتکه کې 15 جنګي قیدیان سواره وو. بلخوا یوکرینی ولسمشر زیلینسکي هم ندی ویلی چې د الوتکه چا ویشتلې ده، خو زیاته کړې ده چې د ټولو حقایقو په ډاګه کولو لپاره یې هیواد په نړیوالو پلټنو ټینګار کوي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د بلوچستان له کیچ څخه د هغو 500 انجینرانو او مزدورانو په اړه تر اوسه معلومات نشته چې د جنورۍ په 23مه له هوشاب سیمې څخه لادرکه شوي وو. هغو لادرکه کسانو د یو سرکاري موبایل نټورک په ټاور کار کولو. د سیمې چارواکي وایي د پیښې وروسته پلټنې پیل کړي دي، خو تر اوسه څوک نه دي موندلې او نه هم چا د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې ده. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین له تفصیل سره.
د ډیپټی کمشنر کیچ للوري په خبر سوي یو بیان کې د پیښ تصدیق شوی او ویلي دي چې د پیښ وروسته لیویز او نور امنیتي سرتیري و یادې سیمې ته رسیدلي او هلته د لادرکسو کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی میندلې او نه هم ایویډلې د دې وروستۍ پیښ ذمېداري قبله کړې ده. په بیان کې زیاته شوې ده چې د موبایل ټاور د کمپنۍ للوري هم د 500 کسانو د لادرک کېدو خبر تصدیق شوی دی، خو دا نه دی ویل شوی چې دوی د یوې ډلې لخوا تښتول شوی دی که څنګه. هلته د کیچ ضلع د تحصیل شاب د لیویزو یو مشر رسالدار میجر منظور بلوچ و خبریالانو ته ویلي دي چې د لادرکسو 500 واړو کسانو تړاو د پنجاب صوبې د جنوبي برخو سره دی. د نوموړي په خبره چې یاد کسان د اواران په ساجدي بازار کې د یو سرکاري موبایل ټاور یا ستنې د لګولو په کار پسې تللي وو چې په لاره کې د اواران څخه 1 کیلومتر لري د ضلع کیچ د دیندار په سیمه کې دوی لادرکه سوي دي، ځکه چې د نوموړي په خبره چې په کوم موټر کې یاد کسان سپاره وو هغه موټر لیویزو میندلی دی. پر پیښه باندې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي هم پاشنی ښکاره کړې ده. نوموړي د جنوري په 25مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلي دي په دغه پیښه کې د هغه ډلو لاس کېدلی سي چوک چوی په صوبه کې د ترګریو په پیښ کې تورن دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د اکتوبر پر 14مه نیټه په تربت کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا شپږ مزدوران هغه وخت ووژل سو کله چې دوی د شپې پر مهال په یو کور یا ودانۍ کې پراته وو. د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د وژل سو شپږو کسانو تړاو د پنجاب د ملتان د شجاع آباد د سیمې سره وو. پر پیښه باندې هغه وخت د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډومکی نه وازی سخت خوشنش کاره کړی و، بلکې د تربت د پولیسو مشر هم د خپل دند څخه لری کړی و. که څه هم د وسنۍ پیښ په اړه لا تر دم ګړی پورې یوې ډلې څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختو کې په یاده سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیښ ذمواري د بلوچو وسلوالو ډلو بلوچ لیبریشن آرمی یا بلوچستان لیبریشن فرنټ لخوا قبله شوې ده.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات په اړه تازه خبرونه، شننې، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا سواد ضلع په قومي اسمبلی کې درې او صوبایي اسمبلی کې اته چوکۍ لري. دغه چوکو ته داور د یو شمېر سیاسي ګوندونو امیدواران ولاړ دي. له دغو امیدوارانو د سواد اوسېدونکو ستمې دي. په دې اړه نیاز احمد خان د سواد په منګوره ښار کې له خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
جی بالکل، په سواد کې چې دینو درې قامی او اته صوبایي اسمبلی سیټونه دي. په دغه کې چې دینو کال 2018 کې اته صوبایي او درې قومي اسمبلی د سواد ټول خلکو په هیڅ دي پاکستان تاریخ انصاف ته وټور کړ او دا وی کاندیدان اسمبلی ته لګل شو او د سواد نه وزیر اعلی راغلو. اوس چې د کال 2023 کې هم انتخاباتي په دې کې چې دینو هم اته د صوبایي اسمبلی او درې قومي اسمبلی مقابله ده. پکې ټول سیاسي پارټیانو کاندیدان ولر دي. موږ د خلکو نه دا تپوس کوو چې دغه کاندیدان اسمبلی ته لاړ شي، تاسو څه توقع لرئ چې تاسو لپاره څه وکړي، کمی کمی غټې پروژې دي، کم کم کارونه یو کی؟
زما نوم ډاکټر ظفر علی خان دی، کارډیک سرجن یم، اسسټنټ پروفیسر یم په سیدو هسپتال کې. زه وایم چې دا نوې قومي او صوبایي اسمبلیانې جوړیږي، د دې لپاره د ټولو نه اهم کار چې دی هغه روډونه جوړول دي. چې روډونه په سواد کې د نش برابر دي او دا ټریپک او دا نان کسم پیډ ګاډي او رجسٹر ګاډي دا په دې دغه کې نه ځایږي، په دې روډونو کې دا نه ځایږي. نو زه به د دې خپل قومي اسمبلی د غړو او د صوبایي اسمبلی د غړو نه دا یو تمه لرم چې دې به صرف هلته کې په کورسو کې ناستول نه دي، خو د دې خلکو د مشکلاتو به یو حل راوباسي. نو زه به د قومي او د صوبایي اسمبلی نه صرف دا یو تمه ساتم د دې غړو نه چې کم از کم د ډرینج او د سیوریج خو یو نظام شي کنه چې دا ګټلې خلکو دې خور ته کولاو کړی دي او دې سین ته کولاو کړی دي.
بل بشر سره پښتنه کوو، تاسو سره دوه خبرې کوو. څه تمه لرئ چې دا نوی حکومت جوړ شي، څه کارونه وکړي؟
زه د جامبلی مزور جمیل خان مینوم دی، زه په جواب باندې ما زمون ګډر مسائل دي. زمون خلک مطلب چې اوس زنګلات هم ختم شو، چې دې خورونه هم ختم شو، لارې کوسي هم خلکو ونیوي، مقبره هم ختم کړي. موږ دا وایو چې دغه کار وشي.
بل کس ولاړ دی، دلته پښتنه کوو.
زمانم سبحان الله، زه د سیدو شریف اوسېدم کما دا غریبانان د ټول نغټي مسلې چې ضرور راغستیت ته او سیټ کارت ختم شو. زموږ دا درخواست دی چې ضرور د ټول نه اهم خبره چې دا د دې سیټ کارت د بحال کولو کار دی وشي.
بل مرګره مو سره ولاړ دی، تاسو خپل پیژنګلو کوي نوې نمائندگان ست توقع لري چې دا سوات کمې مسلې په ترجیح بنیادونه باندې حل.
زمانو ملک ودان دی، زه خو ایس کار نن سبا نه کوم، خو سیاسي ورکر یم. د سیاسي ورکر بنیاد به تا ته دا یو خبره کوم چې د غریبانو بنیادی خبره دا غوړه دي. اوبو سره روډه خوړلی شي، د مرشکی سره روډه خوړلی شي، مال سره مارګ سره روډه خوړلی شي، خوړلی شي چې ار څوک راځي. د خلکو یو تمه ده او خچنج دا عوام راولي. د بنیادی خبره دا چې وړ ارزان پکار،
یو چې ارزانی پکار دا چې ارزانی راشي. بل برګره مسر ولاړ دی، یو لوی زیار کیږي، باربونو روپۍ په انتخاباتو خرچ کیږي. د سوات اته صوبایي اسمبلی ممبران دي او درې د قومي اسمبلی ممبران دي. هر څوک حکومت راغې اچې اسمبلی ته لاړ شي، څه پکار دي؟ خپل پیژندلو کا او ته څه غوښتنه کوې؟
زما خو افرین نوم دی، د وړي ګرام یم، او د وړي ګرام یم زه خپل کاسمیټکس دکان یو دی. خو پکار دار چې دوله چې دولاړ شي باقاعده د ټول مین شي ګرانی ده کنه، چې دودا ګرانی ختمه کی. پکار مخ کې د یو سړی زر روپۍ ګټي کنه، او داغه خرچي 2000 روپۍ دي. نو الډي هغه ته 1000 روپۍ مشکلات مخ کې کنه، چې 1000 روپۍ به رقم در به پیدا کې. دوی ټول مخ کې هم خای سمنو دولاړ شي، دوله پکار دادی چې د مهنګای دغه ختم کی، د ټولو مخ کې
ګرانی ختم کی او د روزګار وسیلې جوړ کړی شي. دوی له پښتنه کو تاسو سره نوم دی او هم دغه پښتنه دا څه کار کوي، د کمزګي او څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه غفران نوم دی، او د دې سیدو منګوري اوسیدونکی ما. سیاسي کارکون پاتې شي مې خدای د بدري کال کېږي، سیاسي اکټیویټي نه کوو. کوم نه ځکه نه کوو چې دا وسایي د الیکشن راغې. نو هر سړی د څومره امیدواران چې زموږ په دې سیټ کې دي، ټول چې وي چې مونږ راشو، مونږ باغ وکړو، مونږ بدا وکړو. زما خو عام ولست او غریب طبقې ته دا یو سوال وته کوم، یو فریاد وته کوم چې د خپل ضمیر مطابق اوټ ورکي. په دې چل باندې چې یو سړی مالدار دی، یو سړی خرچي کوي، یو سړی غټ دی، په دې باندې مونږ اوټ ورکو. هغه بیا چې روسته یو سړی وګټي په کرسۍ باندې کینی، دا غو نوکریانو دا غټو کې خپل
ځان چې سو کې تعالی د سواد خلکو له سو کې دا کسان لارشي هر یو دی، اي بي سي دي هر یو دی. هغه څه وکي
زمو مطالبه پدې کې، زما د خپل طرفه د زړه مطالبه دا ده چې را پدې کې وس کم کسان مخې ته راشي. نو دا موږ زمونږ د سپ پټي کو په نوکریانو په پیپونو په لار کوسو پدې نه دوکو نه دوک کوي. موږ له یو کم اس کم یو موږ چې عدل انصاف قائمي په محکمو کې انصاف قائمي، د غریب سړي تلاړ شو ګور په هر تانه کې په هر مخکره کې د غریب سړي بریسوا کیږي.
زمانو کې فیض الله له مړ نه تعلق سره سواتي رښتای کې مې مایکرو بایولوجي سټوډنټ یم. د غریب سړي خېټه نہ ترکول گواڑی نہ سیمٹ گواڑی نہ باجری نہ پیپ گواڑی ڈوڑے گواڑی پر ڈوڑے یہ موڑ کا پر گاڑی کی بغیر جی خوب ڈوڑے کوئی موڑ کا کرنا پر دے تیر حکومت کے پنجا کر کے ڈیر غریبان دس ہوئی تو لگی اللہ خودکشی چا کر لا چاسا کر لا منگ سیمٹ نہ دے پکار پیپ یوں نہ دے پکار ابئی نہ دے پکار منگ لکھ مارا ساتھ ہی منگ لتا پکار دے غریب سڑے خدا گواڑی غریب سڑے وہ موٹر وے چل گئی غریب سڑے سر گاڑے نشتی بل سے نشتی موٹر وے گئی چل گئی پتھر کل پر روڑی چل گئی صرف بخیر موڑ بسا تھا درجک تنگی ہوتا ختم کا مہنگائی ہوتا ختم کا
ریاض دے ادنی کے لیے میں ادھر اشکا چلوں ماں اور دما خدا ٹول نگٹا مطالبہ مہنگائی دی کم کی اور اڑی رگرانی دا چوڑا روڑی وڑی ختم شی وڑی روڑی چینی ختم شی اس درگ نہ لگ دو ریز رات 100 روپے پیدا کر اگر جسے پنگولی باندھ لگی اور وہ دانور سنشتا اور خلق رو وگی دی اور دما خدا رشک در ہر یو کستے مچور دی او یو دوڑو خالی توڑے زوند کا خپل کورن تر مون توڑا پکار دی مون تنورس پکار دا جانڈی مانڈی دی نہ زوند اور دوڑو یو یو توڑا خالی توڑا دانا زوند کا دا تم جانڈا دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی د اسواد اوسیدونکو خبرې تاسو واورید چې هغه د خپل راتلونکو د کمی سیمله د صوبای سیمله منتخب امیدوارانو نه بس تمې لري. په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د خزو په ځانګړو چوکو د امیدوارانو فهرستونه جاری کړی دي. د بلوچستان څخه د کمی سیمله په سلورو ځانګړو چوکو 28 او د بلوچستان سیمله په 11 چوکو د دریش پیته خزینه کاندیدانو کاغذونه منظور کړی شوی. بلخوا په ځانګړو چوکو د مختلفو سیاسي جماعتونو لخوا خزینه امیدوارانو ویل دي چې په صوبه کې د خزو د تعلیم او صحت وضع ډیره خراب ده او دوی به د اسمبلی للارې کوشش کوي چې په صوبه کې د خزو د تعلیم او صحت ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د بلوچستان څخه د کامی او صوبایي اسمبلی په ځانګړو چوکیو باندې د شجنا امیدوارانو یا کاندیدانو لیستونه خپاره کړي دي. د کوم له مخې چې د کامی اسمبلی پر څلور چوکیانو د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا 28 شجنا کاندیدانی و مخې ته راغلي دي. دا ډول د صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سوو 11 چوکیانو دروش پېته شجنا کاندیدانی نومول شوي دي. د بلوچستان څخه د کامی او صوبایي اسمبلی ځانګړو سو زیاتره چوکیانو ولاړ شزینه کاندیدانی وایي چې په صوبه کې د شوزو د تعلیم او سیاحت وضع ډېر لویدلې ده او دوی به هڅه وکړي چې په دې څنګه کې زیات کار وکړي. دې اړه به غوړ شو د عوامي نېشنل ګوند و شزینه کاندیدی سلیما بیبی ته.
موږ به د پښتنو شوزو د پاره به زه ان شاء الله دغه کوشش کوم چې زه د غوډ پر حقوق باندې د غو سره ډېری د دوی مسلې حل کما. د پښتنو شوزو خو ډېری پاته را روانې دي خو دغه د پاره بزه هر څه کول کوم د دوی د تعلیم د دوی د صحت د دوی د هر خوا د پار بزه پر کوشش کوم چې د دوی سره مرسته وکړي. د پښتنو شیدې په دغه بمخ ته راځي چې د نارینه سره پر وژه په وژه د ریږي هغه په هر ځای راځي مخته. نو دا خو فرض دی چې د شوزو تم خپل افرا حقوق ملاوس او مخته به دوی د هر معاشره د هر څه د پار به څه کولای شي چې په تعلیم کې هم ډیر پاتې دي. اطرافو کې د دوی د تعلیم وسایل ډیر کم دي. نو باید چې د دوی د تعلیم د پاره د دوی د صحت د پاره هر څه وسی. نو په بلوچستان کې خوده مسله د مش سره ډیره روانه ده.
بل پلو ته د دې کاندیدانو د تربیه لپاره د یو غیر سرکاري تنظیم یا ادارې سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ یا سی پی ډی تر سوري لاندې یو غونډه په کوټه کې وشوه. په کوم کې چې د کامی او صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سو چوکیانو و شجنه کاندیدانو ته د تربیه ورکولو انتظام شوی و. دې ترڅ کې د یا تنظیم پروګرام افسر فخرالدین راته وویل چې دوی د یوې ورځې په دې پروګرام کې و شجنه کاندیدانو ته د انتخابات په اړه ټول معلومات ورکړي دي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي یا ګوند مرکزی سیکرټری سایما بړی چې راته وویل چې په ټولنه کې د بدلون په خاطر د شوزو و مخ ته راتلل ډېر مهم دی.
ظاهر خبره زنانه سیاست ته راشي هغه په ریزرچ چانو راځي هغه په جرنل چانو باندې هم راځي هغه به هلته خپل حقوق خبره هم په صحیح معنی باندې کولی شي. او بله دا خبره هم دلته وسوله چې کوم سیاسي پارټیان دي هغه له پکار دي چې خپل په پارټیانو کې خپل په تنظیم کې او هغه مېرمنو ته زیاته ونډه ورکړي چې ګوره ټولنه باندې یو ښه اثر پرېوځي. نورې زنانې چې هغه د پرمختګ لپاره هغو دپاره لارې خلاصېدلی شي چې هغه مخته او سیاست وکړي. او بله لویه خبره دا ده په دې کې زنانو ته ډېره حوصله ورکول شوه چې هغه به خپل په پارټۍ کې خپل د حقوق دپاره خپل د عهدې دپاره یعنې مثلا زنانه په دا طریقه نه شي استعمال چې هغه یو شوپیس ده په دې طریقه باندې هغه مخته راسي چې هغه هر څه کولی شي هغه کول غواړي.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان افغان اسمبلی پخوانی غړی معصومه آیات وایي چې د ښځو د تعلیم او سیاحت په څنګ کې ډېر کال کولو ته اړتیا لیدل کېږي.
موږ د خپل هغه حقوق راکړي چې زموږ بنیادي حقوق دي، هغه آیا که زموږ د صوبې پر لیول دي، کم پر قومي لیول دي، پر دا لیول باندې دغسې نو موږ په دا کمپین کې سي دي دومره دغه نور توکو هر بنده چې دی خپل خپل د هلاکې کمپین کوي، هر بنده کورو لورځي چې کوم د دې بیسک نیډز موږ د غټ غټ وادي موږ نه کوو چې زه به تاته اکسترا زه به تاته انفرادي کار در وکړم. تیر وخت کې موږ مشترکه کارونه کړو، هغه د ګردو په مخ کې دي که سکولانو لو که هسپتال لو که روډونه ولو که ډیم زړه چې سکولانو لو د بی ایس پروګرام ولو ان ټي ایس ولو د جلی په والا باندې ولا د کورونی ژوند خو بیا لازمه خبره د ښځې ورسره مخامخ دي که ګیس دي که بجلی ده که اوبه دي، پر دا باندې موږ خپل زنانو چې کوم مخصوص سټانو لو پر هغو باندې موږ بیخي ډېر کار وکړي.
بل پلو ته د انتخابي کمیشن لخوا په خپور شوي لیست کې دا هم ویل شوي دي چې په بلوچستان اسمبلی کې د لژکیو د درو چوکیانو لپاره درو دېرش کاندیدان و مخې ته راغلي دي، کوم چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو سره تړاو لري. یادونې وړ ده چې د فروری په اتمه نیټه کېدونکي په عام انتخاباتو کې د بلوچستان درو 15,01,000 وټران به خپله رایه کاروي، کوم چې 1,50,000 نارینه او 3,50,000 ښځې شامل دي.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مومند په یو سل او تو کلو کې شاوخوا 23,000 ماشومان له تعلیم محروم دي ځکه چې په دغه کلو کې پرایمري سکولونه نشته. د دغه سیمو اوسیدونکي وایي د کلو ماشومان په غرونو کې ساروي سروي او چې لوی شي نو الکان مزدورو له خارونو ته لاړ شي، خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته په خپلو کلو کې سکول اونه لیدو او دوی له تعلیمه بې برخه پاتې شو. د مومندو د انساني ترقۍ قومي کمیشن د سروې شمیرې ښایي د دغه کلو شاوخوا 3,000 ماشومان تعلیم حاصلوي او نورې نوای. د تعلیم د محکمې په خبره دوی د سکولونو د نشوالي رپورټونه له صوبایي تعلیمي محکمې سره شریکې کړي. شانواز ترغزی له تفصیل سره.
د انساني ترقۍ قومي کمیشن وای مومند کې د سلو زیات ځایونه داسې دي چیرته چې د پرایمري سکولونو جوړولو ضرورت شته. د دوی په خبره د هلکانو او جنکو شاوخوا د 200 زیات نوي سکولونه باید دغه سیمو کې جوړ شي. د ادارې د محمد مشر ریحان شاه مشهد رډیو ته وویل دوی په 2020 او 2021 کال کې سروې کړې وه. دغه سروې د محمود په 80% علاقه کې کړې وه او هغه وخت 1,00,000 کلو کې د هلکانو د جینکو سکولونه نه. د دوی په خبره دغه سیمو کې بیا دا هم ضرورت و چې هغلته د سکولونو تر څنګ په روانو دیني مدرسو کې هم استادان وګمارل شي چې ماشومانو ته دنیاوي تعلیم هم ورکړي.
نو دا یو سل او اته زینه د سیدی چې په دې کې د پیدایښ نه د لسو کالو پورې ماشومان او ماشومانو تعداد 10,000 او 190 په دې کې 14,000 څلور سوه شپږتی لکانو او 15,000 اووه سوه او څلور جینکۍ وي. په دې یو سل اته زینو کې جی مطلب په دې 10,000 ماشومانو کې صرف 3,000 او 12 هلکان او جینکۍ چې په هغې کې 2,543 هلکان او 519 جینکۍ دا سکولونو ته تلل.
د محمدو د تعلیمي محکمې په خبره دغه ضلع کې په 13-15 کالو کې کوم نوی پرایمري سکول نه دی جوړ. البته ځینې پرایمري سکولونه میډل او میډل سکولونه بیا تر د لسمه پورې زده کړو ته لوړ شوي هم دي. د تعلیمي محکمې لخوا مشهد رډیو ته وویل شو امبار خویزو او په بایزو تحصیلونو کې د سکولونو کمی دی، ولې د پنډیالۍ په درنو سیمه او خو شاکلو کې هم د سکولونو ضرورت شته. د خویزو او بایزو د تحصیل د کونګ کلي اوسیدونکو تفسیر مومن مشهد رډیو ته وایي دغلته د تعلیمي ادارو د نشوالي د وجې ګڼ شمېر خلک خپل بچي پېښور او نورو سیمو کې دېره کړي. خو که دغه سیمو کې سکولونه جوړ شي ماشومان به په اسانه په خپلو سیمو کې سبق وویلی شي.
تحصیل بیزو کې خو مکمل د نش برابر دي کاغه د الکانو دي که د جینکو دي. د جینکو خو بیخي نشته. د الکانو یو نیم سکول شته دی خو هغه هم داسې علاقې دي ماپ کې کتلي دي چې لس لس او کیلومتر او پنځه لس کیلومتره الکان مزل کوي یو ځي. خو دغه د سکولونو د لریوالي د وجې نه د الکانو نم سکول پاتی او د جینکو خو بس دغه حال دی کل بیخیشته نه تحصیل بیزو کې. نو بیا که الکان دی او که جینکۍ دي نو بس ګډې بیزی سره لکه مال څاروي سره او څوک د کور کارونو کې خپل کور کې بوخت وي. په بیزو کې ډېر مشکلات دي. د سکولونو
هم دغه درې تحصیلونو کې تر دې دمه کوم های سکول لا هم نشته. البته امبار کې د خاري درې سکول کې د نهم او لسم ټولګیو دپاره استادان ورلیږلی شوي. د امبار یو اوسیدونکی رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وایي دغه تحصیل آبادی دا تیو زرو زیاده ده.
تقریبا په دې کې به 15-16 د پرایمری سکولونه او اوس پورې دي کې های سکول هم نه و. اوس پکې یو دوه سکولونه د هغې شروع شوي دي. خو چې دا کم پرایمری سکولونه دي دا د امبار په آبادۍ سره بالکل چې کم دی دا کم دي. داسې علاقې شته دی چې هلته بالکل نه د جینکو تعلیم خو په غونډ امبار کې نشته دی. یعنې د جینکو دوه درې سکوله پرایمری دي خو په هغې کې استادان نشته دی او کمی علاقې چې دي داسې رمبټ شو بټو مینش والا او داسې د امبار نورې پرتې سیمې چې هغې کې تر ننه پورې سکول نه دی جوړ شوی. شریف کور سالی کور
د تعلیم محکمې مومند خبره دغه تحصیلونو او ځینې هغه نورې سیمې چې پکې د سکولونو ضرورت شته هغه یې د صوبې حکومت تعلیم محکمې سره شریکې کړي. خو د نوي سکولونو کومه منصوبه لا هم نه ده منظوره شوې. دوی وویل ځینې هغه سکولونه چې ودانۍ جوړې شوې وي او شمېر یې شپږ 500 و هغې کې زیاتره پرانستل شوي. البته دوه سکولونه لکه د جینکو پرایمري سکول پرته کلی حلیمځای چې په 1909 کال کې جوړ شوی لا هم نه دی شروع شوی او یو پرایمري سکول چې په صفو تحصیل کې دی هغه لا هم تعلیمي محکمې ته نه دی حواله شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال RADIO ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په روس کې د آزادی اروپا ریډیو د خبریالې آلسو کورمشیبا د بنسل ورځې پوره شوې. هغه چې د روس په یو جیل کې ساتل شوی وای د غیر عادلانه توقیف یې سل ورځې پوره کیږي خو دغه وضعیت په سختۍ سره زغمي. روس تر اوسه له دغې خبریالې سره د لیدو او له هغې سره د مشورې لپاره د امریکا درې غوښتنې رد کړې دي. د آزادی اروپا ریډیو عمومي رئیس د نوموړي د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ازادي راډیو خبریال آلسو کورماشوی وا چې د روسیې په کازان ښار کې په یو توقیف کې ساتل کیږي وای په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي او وروسته د ورونو پرانستل پیل کړل. لومړی د خپلو ماشومانو او نورو نږدې خپلوانو پر مخ او وروسته هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشوی وا چې د توقیف په دې موده کې د خپلې کورنۍ ملګرو همکارانو او نورو خلکو لخوا لیکونه ترلاسه کړي وای که دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به یې دلته ډېر سخت و. د آزاد اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای آن یوه ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یوه تراژدي ده. خو دا چې په ناحق یو امریکایي تبه د سلو ورځو لپاره د روسیې په یوه زندان کې ساتل کېږي دا د قهر وړ ده. کورمشه وا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوې لومړی په دې تورنه شوې و چې د روسیې حکومت دی و بهرني ایجنټ په توګه د ثبت لپاره غوښتنه نه ده وړاندې کړې او دوه میاشتې وروسته د روسیې د پاوز په اړه د درواغو په خپرولو تورنه شوه. د ازادي راډیو د راپور له مخې د لومړي مورد لپاره په روسیه کې تر 5 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوې او په دوهم مورد کې هم تر 10 کلونو پورې. په خپله کورماشوی وا او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې موسکو نوموړي ته د خبریالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي. میرمن کورماشوی وا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري تر اوسه ورته اجازه نه ده ورکړل شوې چې مشورتي خدمتونه ترلاسه کړي. په دې اړه د امریکا درې غوښتنې روسیې رد کړې دي. د ازادي راډیو عمومي رئیس ښاغلي کاپوس وویل روسیه باید نوموړي له قید و شرط پرته سمدستي آزاده کړي. هغه هیله وښوده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ژر تر ژره د میرمن کورماشوی ونیول غیر قانوني وبولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر د جنوري په 13مه ویلي چې متحدو ایالاتونو د میرمن کورمشه او قضیه ته ډیر پام اړولی. د هغه په خبره دوی د دغه قضیه د ټولو اړخونو په اړه معلومات راټولوي، د حقایقو ارزونه کوي او قانون څیړي ترڅو پر اساس یې وکول شي یوه سمه پریکړه وکړي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. تاسې د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګورئ. د خبرونې نیمایي برخې ته را رسیدلی یو څو مهم لن خبرونه. د پیښور د ګلبیلې په کوچیانو کلی کې نن سهار وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژلی دی. پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد یې رپورټ درج کړی او پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه چا د حملې ذمواري نه ده منلې. اخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس تاڼې او ځایي خلکو په وینا په میرعلي بازار کې یو ځایي تن په هدفي برید کې وژل شوی او وسلوال په تیښته کې ریالی شوی دی. پولیس وایي د بریدګرو لټون یې پیل کړی دی خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په اسلام آباد کې د بلوچ احتجاج کوونکو د زورونو غندنه کړې. د سازمان یوې مشرې پرون په ایکس باندې لیکلي چې د دوی په وینا پاکستاني چارواکو ته په دغه اقدام شرم پکار دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي هم پرون بیا په ایکس باندې لیکلي چې حکومت مثبت تنقید ته هرکلی وایي خو د امنیسټي انټرنیشنل دعوې او تورونه بې بنیاده او متعصبانه دي. بلخوا د ماورای عدالت وژنو او جبری لادرکیو پر ضد د بلوچ احتجاج کوونکو مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پرون په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د جنوري په 20مه به د خپل غوښتنو لپاره په کوټه کې جلسه کوي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سروې. نن په خبرونه کې د ټولنیزې فعالې او سیاسي مبارزې ناهید افریدي سره خبرې لرو. راځي چې د خبرونه واورو.
السلام علیکم. ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیز خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم. او ستړي مشي ملیحا میرزاده یم. او په سروې هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې ناهید افریدی صاحب ملمنه ده. ناهید افریدی یو ټولنیزه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه ده. ناهید د قبایلي سیمو د ښځو حقونو لپاره په بیلابیلو پلیټفارمونو غږ پورته کوي. ناهید افریدی د تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان په بنیاد ایښودونکو کیابا. هغه سازمان د پخوانی فاټا تر انزمام مخکې د قبایلی میرمنو د حقونو لپاره جوړ یو تنظیم چې د غوی لپاره کارونه کول. ناهید د خیبر لومړنۍ ښځه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل پارټي په ټیکټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته په جنرال سیټ ولاړه وه. هغه د قبایلی سیمو لومړنۍ میرمن ده چې په انتخاباتي کمپینونو کې پوسټرې لګېدلې وې او په ولسی ځایونو کې په تقریرونو کې هم برخه اخیسته. نن په خبرونه کې د ناهید افریدی ژوند، کارونو او سیاسي هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره په خبرونه کې میلمنه ده ناهید افریدی صاحبه. وی ته هرکلی وایو. ستړي مشي.
بخیر اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تاسو هم ډیره ډیره مننه ناهید صاحبه چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې ګډون کوئ. څنګه یې؟ ستاسو صحت ښه دی؟
الله شکر دی. مننه
چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. دا نیم ساعت خبرونه په دې کې موږ ستاسو ژوند په اړه خبرې کوو، ستاسو د سیاسي هلو ځلو په اړه خبرې کوو. نو ناهید صاحب، راځو تاسو ته د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟ خو معلومه ده مالک شانتي تعارف کې ستاسو ذکر هم وکړو. او تعلیم تاسو چیرته حاصل کو؟
جی، ما په خبر یونیورسيټي نه سبق ویلې. په فلسفه کې ما ایم اے کړې دي.
ها، فلسفه
ما ویلې.
فلسفی یا فلسفه کې تاسو ایم ای کړی دا خیبر سره تاسو تعلق دی. ناهید افریده صاحب، تاسو کارونو ته کتنه وکړو، تاسو به زیات ځان ته څه وایئ؟ یو اکټیویسټ خوایئ که یو سیاستوال خوایئ؟ څه به تاسو وایئ؟
زه خو چې ځان ته وګورم، ما زیات سیاسي هلې ځلې ډېرې کړي دي، نو زه خو دایم چې زه به یو سیاسي فعال یم. داسې خو مونږ چې کوم دی، داسې چې سماجي حوالې سره سماجي فعال یم، چې کله د انساني حقونو خبره راځي نو هغې لپاره هم ما خپل په وس مطابق غږ پورته کړی دی. نو سیاسي هم ویلی شي او سماجي هم ویلی شي، دا زه فعال یم په دې سیمه کې.
صحیح. او بیا تاسو د قبایلي سیمو سره تعلق ساتئ، د هغې ځینه چې یو میرمن راوځي د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د ټولنې معاشرتي مسایلو باندې خبرې کوي، انتخاباتو ته ودرېږي. تېر انتخاباتو کې هم تاسو برخه اخیستلې هم په جنرل سیټ باندې، دا څنګه ممکن شو؟ ولې تاسو داسې یوه پرېکړه وکړه چې تاسو به دا ټول فعالیت
جی ما خو لکه ما تاسو ته زما لکه داسې کورنۍ هم سیاسي کورنۍ ده، زما تربیت هم سیاسي شوی دی. نو چې کله دا مرجر وشو، دا انضمام وشولو او پهله ځل انتخابات روان شو، نو زما دا ضرورت محسوس کو چې یو زنانه پکې دی کې برخه واخلي. ځکه که ما دا سوچو که دې ټایم کې ما برخه وانه غسته، نو اس دا یو دغه به جوړ شي چې د به سرون ښځې سیاست نه به بالکل او بهر شي. نو ما یو مثال قایمولو خلکو ته، صرف د زنانو دپاره، دا خولو دپاره چې یو زنانه هم برخه اخیستی شي په سیاست کې، په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي، هغې ووټ ته موټونه اغوستی شي، هغې داسې دغه ځینو ته بار ځینو ته راوتې چې د هغې تصویر په پوسټر ولګي، نو هغه هم څه د ایب خبره نه ده. نو دا یو ټول هلې ځلې چې ما کولې دغه خاطر چې یو مثال قائم کړم چې کم از کم زمونږ د نسل ته پته ولګي چې دا داسې انهونی کار نه دی، دا دی حق دی. په سیاست کې برخه اخیستل دا دی حق دی چې دی که نن ما الیکشن هم ونه ګټلو، خو دې ته یو مثال وي چې او یاره زنانه په دې هغه کې هم کېدی شي. ضروري نه چې هغه صرف د کور کار دی، که هغه استاد وي، هغه ډاکټر وي، هغه سیاست ته هم راتلی شي. دا یو مثال قائم ول ما دپاره. نو دا زما لکه ډېره د هو چې او دغې نه بعد که تاسو کدی شي، نو بیا چې دا لوکل ګورمنټ الیکشنونو څونه زنانو پکې برخه اخیستې وه، ځکه دا یو مثال دی. جوړ شي بیا نورې ښځې راځي هغه دغه شروع کړي چې دا خو څه بد شی نو، دې الیکشن کلی دی، دې ووټ اغوستی دی، دې جلسی کړي دي، دې پوسټر لګېدلی دی، نو موږ ولې نه؟ نو دا یو مثال قائم ولو.
او بیا په جنرل سیټ باندې یو میرمن ودرېدل د قبایلي سیمو نه، نو هغه ستاسو لپاره څنګه تجربه وه؟ لکه دا څنګه کېدی شي؟ ښځې هم که عموماً موږ وګورو نو دوی په مخصوصو سیټونو باندې راځي، تاسو ولې جنرل سیټ یا جنرل چوکۍ باندې امیدوار ولاړوې؟
جنرل چوکۍ باندې بس ما خو درته ته وویل چې دا یو مثال قائمولو، دا دونه اسانه فیصله هغه ټایم کې نه وه. ځکه که تاسو ګورئ نو زمونږ چې کوم دی، نو په داسې ښځو ته ووټ غوښتل، حجرې ته تلل، پبلک پلیس ته راتلل، لکه دا یو ډېره زیاته ګرانه مرحله وه چې کله ما دا فیصله وکړه. خو دې کې به زه د خپل د پارټۍ تنظیم هم ډېر زیات اغېد لکه د هغه به تعریف وکړم چې هغې راسره ډېر ملاتړ کړی ده. نو دا یو ډېره سخته فیصله وه، لکه دا دونه آسان کار نه و، ډېر پکې مسلې هم راغلي وې، ډېرو خلکو ما ته خوب ویلي دي، په سوشل میډیا خلکو دمکې را کړې دي، لکه دا دونه آسان کار نه و. خو چونکې ما سره لږ سپورټ داسې و، لکه یو ملاتړ و راسره د خپل د پارټۍ د تنظیم د طرف نه، آل دو چې زه بیا هم دا ویم چې پارټۍ په کارو چې زه ډېره زیاته سپورټ کړی وی، دینه زیات سپورټ ما ته په کارو، خو زه چې څونه هم سپورټ کړی دې مطابق ما کافي خپل کمپین ډېر ښه چلولی دی. که د دې دا سپورټ هم نه وی، نو کېدی شي ما داسې کمپین نه وی چلولی. نو هغې کې ما رول هم کړی ده، هغې کې ما چې کوم دی جلسې جلوسونه ما کړي دي. نو دا یو ډېر ګرانه مرحله وه چې یو زنانه به داسې هر څه کوي، خو چونکې بس سپورټ ډېر و د تنظیم ته طرف نه، زموږ هغه د خیبر سیمې چې کوم زموږ تنظیم و، د هغې ډېر سپورټ و، نو هغې په وجه ماته دا ممکنه شو. ګینې و فیصله ډېره ګرانه.
بالکل. یو دوه پوسونه ذهن ته راځي. اول خو تاسو هغه احساس بیان کې چې تاسو یوازینې ښځه داسې په جلسو کې، بیا خامخا جلسو کې مونږ زنانه ډېرې نه یو، لکه زیاتره سړي، بیا تاسو درېږې خپل خبره کوي ولس ته، نو هغه څنګه تجربه وه؟
خبره ده که زه دا ویم زما یره نه وه، نو دا به بالکل غلط دی. زه خپل ټول هغه چې کوم خپل ماشوم جنکو سره، ځکه شیرکول غواړم چې ته پته ولګي کدی یریږي د یو دغه نه الودا نارمل دی خو دی یری سره دی دی یری تر خو سره به مونږ چې کوم نه دا مسلې به حل کوو دی دی ځینو ته به ځان را رسو لکه څنګه چې تاسو چې خپل احساسات دغه را سره شیر کړي چې کله مونږ ته جرګه حال کې غوښتي ټول امیدواران چېرته اوس کوډ آف کنډکټ الیکشن کمیشن مونږ ته پویولو کې نو صرف یو زه زنانو وم او ما ته ښکاري د جرګه حال کې به صرف چېرته زه پهلې ښځه به وم چې هلته دن شوي وم او دومره مسکولن ماحول دومره خلکو سره باډي ګارډ او ټول سړي اهي کې زه یو ښځه نو هغه وخت کې زه ډېره یېرېدلې وم ایون چې ما یو خبره نه یې چې هغه الیکشن کمیشن چې کله مونږ ته کوډ آف کنډکټ او دا هر څه بیانو ما هغې نه یو کوشچن کدلې نه شو کولی لکه زما دونه یېره وه نو زه یم چې دا یېره خو نارمل دی که نه دا خو نارمل دی انسانانو انسان سره یېره هم لګېدلی شي دا هر قسمه فیلینګ هم سره لګېدلی دي لکه داسې خو کوزو ویم چې نه زه بالکل نه یم یېرېدلې په دې مرحله کې او زه بالکل سوپر وومن وم نو دا به غلطه دي ځکه چې زه یو نارمل ښځه یم عام ښځه یم او چې کله ما دا سخته فیصله وکړه کې ډېرې یېرې ترخېم راتلې دي کې به ډېره زیاته زه دغم شوم چیرې بس مال مو په کار دا فیصله ولې ما دا کړ د لږ بار بار به ذهن ته دا خبرې هم راتلې خو شکر دی چې بس هغه مرحله تېره شوې خو د کور والا هم ډېر سپورټ و ما بیا د ویلې چې تنظیم ما سره هم ډېر سپورټ و هغه ټایم سره کې زما خلاف ډېرو خلکو سوشل میډیا باندې ډېر زما چې کوم دی نو ټرایل کړی وو پوره کمپین ما خلاف شروع شوی وو او هغه به چې کوم دی نو زه ډېره سپورټ کولم په دې ما وخت کې
کور کې ستاسو ټولو کې زیات مرسته ملاتړ چا کړی وو
زما خور دا هغه په دې پیښور یونیورسيټي کې پروفیسر هغه د ټیچر دا هغه زه ډېر زیات سپورټ کړم په خپل دې ټولې دې سیاسي عمل کې بل زما خور دا غم صوبایي سملې ممبره پاتې شوې ده په کله د ایم پی حکومت په 2008 کې مشره خور هغه زه ډېر زیات سپورټ کړم زما خور چې کوم په پیښور یونیورسيټي کې سبق خي هغه ډېر زیات روشن فکر او ډېر هو هغه ښځه ده دا د هغې ډېر سپورټ و هغې به چې کله زه ډېره اوبه یارېدم ډسکرج به شو نو هغې به ډېر مورل سپورټ ماله راکولو چېره دا شیکا دا کار ډېر ضروري دی ما ته به اکثر وشتا ته اوس ته یارېږي هر څه کېږي خدا به څه وخت بعد چې کله تا نه بعد ډېرې زنانه په سیاست کې برخه اخلي نو ته به دا وې چې یاره دا لکه یو زما هغه محنت ضایع لا نه ړو لکه چې ما څه دپاره هله زه لکړې وه هغه ټیک هغې ما ته هغه میلو شولو که نه هغه سمراتې ما ته میلو شولو ځکه چې زما مقصد دا چې زنانه زیات نه زیات په سیاسي عمل کې شامل شي د فیصله سازۍ په عمل کې زنانه شامل شي
بالکل او بیا تاسو ملاتړ چې مکړه دی تاسو خپل خويندې یاد کړی هم ټول زنانه دي او تاسو وی چې دا خوې د ملاتړ په بنیاد تاسو مخې ته راغله او ناهید بیبي تاسو اوس خوشاله لکه تاسو وی چې ما غوښتل چې یو بنیاد کې خودل شي نو اوس چې کوم د خزو نمائندګي ده په سیاست کې بیا که خزې ووټران راضي ووټ ورکړي خپل رائے کاروي هغه نه تاسو خوشاله یې
بالکل زه ته ډېره زیاته خوشحاله یم خو لکه که تاسو وګورئ نو دې ځله چې کوم دی نو اقلیتي دغه نم چې کوم دی نو زنانه راغو د بونې غوندې کې علاقه نه زنانه ودرېده او دا پیپلز پارټي لکه دا یو دا خو دا زه دا بیا زه دا یم چې کله سیاسي ګوندونه زنانه په یو جنرل سیټ باندې ودرېږي نو هغې له تش ټیکټ نه ورکول پکار هغې ته ډېر زیات لکه د سړو نه زیات به هغې له سپورټ به ورکوي ځکه چې زنانه د سیاسي عمل کې ډېر وروسته پاتې شوې دي نو هغې دپاره سپیشل اقدامات پکار دي دا د سیاسي ګوندونو ډېره غټه ذمهواري ده چې په هغې سره ډېر ملاتړ کوي د سړو نه لکه زه دا یم چې پارټي ته سپورټ کړم خو چې کم لکه زه پهلې زنانو یو زنانو مال زیات سپورټ پکار وو مال زیات ملاتړ پکار وو د پارټي د لیډرشپ نه ماته ملاتړ پکار وو نو دا زه دا یم چې تر څو پورې د پارټي مشران چې دا ملاتړ زنانو سره ونه کړي نو په دې سیاسي عمل کې زنانه مخکې نه شي راتلی که تاسو وګورئ په جنرل سیټونو باندې ډېرې کمې یو نیمه زنانه چې کومه راځي هغه د خاندان چې ډېر مضبوط خاندان یي لکه زموږ په شان یو عام کس چې عام یو هلې ځلې کوي یو ورکره کس ته راتلل ډېره ګرانه ده نو دې کې به سیاسي ګوندونه ډېر زیات دغه به کوي ذمهواري به اخلي او زنانه به په ډېر سر په ډېر ملاتړ کوي نو اله به چېرته زنانه الانکه الیکشن ته ودرېدل لکه ټیک دی چې دا هم ښه خبره ده چې سیاسي عمل کې دې برخه والي خو زه دا وایم چې زموږ عمل مخکې مرحله دا ده چې زنانه کامیاب شي د دې جنرل سیټ باندې صرف هغه ستاینه
د سیاسي ګوندونو د زمواري خبره کو پای به نورم خبرې کو او ریدونکو کتونکو توای تاسو هم د خبرونه ته زنګ وهل شي او کو د ناهید افریدی صاحب نس پښتنه لرینو کولی شي په فیسبوک باندې تاسو ورله مخه پیغامونه پریخي دي چې کوم ماته ښکاری او صبح زول ولم محمد غنی د قطر نه سلام کړي د شاه محمود خان دی اغه د تیران سلام کړي دی نور الله مظلوم دی اغم سلام کړي دی کائنات خان کائنات لپی خبره اغم سلام کوي او شاه محمود خان دی بختیار منګل لی محمد ایوب دے دکھر مینا عظمت پشتین دے پارس میناناک چې دی هغه هم سلامونه کړی دی د افغان لدوبینا او اقبال خان افریدی دی هغه د جمرود نه پروگرام اورم او ویچ ډیر خدی عمران ملنګم سلام کړی دی او د غشان نور پیغامونه دي ډیر مننه. نو ناهید افریدی صاحب تاسو د سیاسي ګوندونو د زمواري خبره کوله د دینه مخکي تاسو وی چې د سیاسي ګوندونو ته پکار د چی بیا د زنانو ډیر ملاتړو کې سو زیات نسيات خزي سیاسي میدان تر وزي. نو تاسو څه ګڼئ لکه اوس الیکشن کمیشن چې دی هغې هم سیاسي ګوندونه چې دي پابند کړي دي چې کم از کم 15% چې دي نو هغوی به دوی ته ټکټې ورکوي نو د جنرل سیټ په حواله باندې. نو تاسو دې فیصلې نه مطمئن یې او څه فکر کوئ چې آیا دې سره به لږ څه بدلون راشي؟
جی دا دا پرسنٹ الیکشن کمیشن پوسټي پابند کړی دی کوم ګوندونه اگر خودی فارمیلٹی پوری کی اکثر تھی آگا زینو کی زنانو تو اکثر پر ہر فورم دا خبر حکم جدی زنانو لپا آگا حلقو باندھی ٹکٹ ور کی جدی تپتی چ آگا زی کی دی نہ گٹی چکم زی کی دی ووٹ بینک دی کم دی دی اگر فارمیلٹی پوری دا پارا خدا او کی زما پر خیال خدای چ قانون دسے جوڑ پکا دے چ کم از کم یو یا دو زنانا ہر گننا پر جنرل سیٹ راضی نو بیا به سیاسی ګوندونه مجبور شي چې نه دی به سم ځای کې دی له بغو د حلقو کې بغیر د ټیکټ هم ورکړي بل د دې په ملاتړ کوي. ګوره که تاسو ګوره جنرال سیټ باندې علي خزې ولې نشي راتلی که نه زموږ خو یو سیاسي عمل کې خز پسې د سماجي او مسلې ډېرې دي کلچرل یو شي چې د کمپین چلولو کې مسلې وي بل دلته کې د پیسې چې کم استعمال کېږي پالیشن وکړي ګوره زنانو سره نه جایداد شته نه کاروبار شته هی غریبانه خو د خاوند لاسته ناست دي یا د رور وی یا د پلار یې نو هغې سره خدا پیسې هم نه وي نو په کار خدا دی چې دا د سیاسي ګوند مسله ده چې هغې ته فنډ ریزنګ هم کوي هغې د فاینانشل مسله هم د هغې حل کوي هغې سره ملاتړ پوره کوي چې سوچ د سماجي هغه مسلې هم د هغې حل کوي چې دا نه چې هغې ته که سبا دمکانې ملاویږي هغې سره چې هر څه کېږي نو پارټي دی هغه هم داسې کېږي.
ناهید صاحب او بخښه تاسو خبره په ځکه لګو درو او بخښه یو اوریدونکو ټلیفون کړی د وختي داسې پته مدینه ای توار ورکو تاسو نس پوښتنه لري ور بشو سلامونه او ستړي مشي
ډیر مننه ملي حجان خور تا ته درنې ملمنې ته هم سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو ستړي مشي امید کوم چې خبره تاسو پوښتنه سد د گرانی ناهید افریدی صاحب نه
ملی حجان خور پختنه ون لند شاندی کوم. ملی حجان خور نن سبا خټی ریپلټی ویلاړی دی زنه زنه پکینه ویپلټی راغلی کنه او په نن سبا چې کوم پلټی حکومت راغله دو نظریه به بدله وی کا مغه ډول مغه چپیړه بوي ما سره دغه پلټی ولا بد کړی دی زبا دغه کس صدا سی کوم خپل منځ کې بجنګونه کوي کنه او جیل ته او بل ملي حجان خور مل خو ډیر بور لات کی روان ده دا به مل په سی خولي باندې روان وي کې د خپل منس کې به یو بل جیلو ته چي دا نظریه به بدل وي که نظریه به مغوي.
مننه ډیر مننه تاسو د پښتنو نه تاسو د سیاسي ګوندونو د نظریه په اړه تاسو کوي تاسو وای دا خو بروسه کتی شي چې کم ګوند په انتخاباتو کې ګټي حکومت د چا جوړیږي او تاسو وای چې راتلونکي تدوی څومره خوشبینه دي چې آیا د سیاسي ګوندونو هغه نظریه چې دا غبه لګه بدل شي او کنه او د دې هغه روش چې دی به بدل شي او کنه تاسو وای چې لکه جیلونو کې یو بل اچول انتقامي کاروایی کول تاسو اشاره مې ته نو ورزو ناهید افریدی صاحب د چې دوی په اډا سوای جی ناهید بیبی
د دې څه چې دا خبرو کدا تقریبا خلک پدې معنی دا کی چیرې دا زمون چې کم ووټ استعمالو د دې بس اثر هم وی کنه څه تبدیلی به راشي تب ته مرغه چې کله دا زمونږ سیاسي ګوندونه چې الیکشن دی عوامو لزین دی او دی خبره بالکل ټیک دی د خپل منشور او د غیر پرچارو کی خو چې کله دی په حکومت کې راشي نو دینه بیا خپل ټوله وادي چې کوم واد و هیڅ دی عوام سره کړی هغه دې نه بیا هیر وی بیا دی په دغه کې خپل کې اون خري په کار خدای نه ده ځکه چې زموږ وطن اوس په دې حالاتو کې نه دی جنوس انتقامی کاروای خلک دي کوي او یا دی په کار دار چې دی په کار خدای نه چې دی اوس ډیر میچور روي کوي ځکه چې اوس موږ سره هغه ټایم نشته دی حالات ورځ په ورځ باندې خرابېږي او د عوامو هم لکه هغه لکه چې اوس مخکې چې په کم الیکشن کې په کم جوش و خروش په خلکو کتو دی کال هغه دی ځل موږ چې ګورو نو هغه جوش خروش نشته هغې وجه دا ده چې د خلکو مایوسي وخت په وخت د ګوندونو نه زیاتېږي نو سیاسي ګوندونو له پکار چې په دې باندې ډېر سوچ فکر وکړي چې د خلکو دا جوش و خروش دونه ختمېږي او تقریبا زموږ ووټر ټرن آؤټ کو تاسو ګوریا ډېر کم وي دې ځان خو پته نه لګي چې څونه به کمي ځکه چې د ماته خو څه پورې لا ډېرې زیاتې ځلې ښکارا نه شو چې څنګه به نور کله بس زموږ الیکشن مو څونه هغه جوش و جذبه به وه هغه شی نشته دی او په کار خو دا نه ده چې دوی خپلو کې سیاسي دا انتقامونه کوي
بالکل دا خبر مونگ ډیر خلکو نه اورو کنه چې انتخابات نه زیات تر چې مونږ خبرې کو خلکو سره یا په سوشل میډیا باندې ګورو بحثونه د خلکو نو خلک ناهیلي او نا امید ښکاری نو بیا څنګه یو مثبت طرف ته یو سوچ کې دی شي امید کې دی شي بیا د ښځو د ووټ ورکولو چې کومه شره دا هغه همیشه کمه پاتې کیږي زیات تر مونږ کتلی دي که د دیر خبره وکړو یو ځل هلته بالکل ووټر ټرن آؤټ چې هغه صفر نو بیا الیکشن کمیشن چې دی هغوی دا پابند کړه چې کومه حلقه کې د ښځو د ووټونو فیصد د 10% نه کمه وي نو هغه به بیا هلته دوباره کیږي نو څنګه زیات نه زیات خزې راوتی شي ووټ ورکول شي زیات نه زیات خلک ووټ استعمالول شي او تبدیلی په خط وګرات لشي
دا تاسو 10% خبرو غا کنه دا مکه خبره ده چې دا زمونږ کم امیدوارانو چې موږ دا کتل هغه به د سکارو کې چې کم نږدې نه زی علاقې دی ایریا دی هغه کې هغه کمپاینو چلی د زنانه موټیویټ کی روی باسي دا تا ووټ لپاره او چې کوم لري علاقې دي کنو هلته کې دي ضرورت نه موسي چې لاړ شي به دې 10% پوره کوي د دې مقصد نه چې صرف الیکشن یې موږ ګټو خدای که زنانه موږ له ووټ رام لکی دي دا ما ورته چې سیاسي عمل کې زنانه شاملول د دې په ایجنډا نشته که د دې په ایجنډا مې لکه ما چې د لوکل ګورنمنت کې کله چې کمپین چلولو شلو برو دي زینو ته زنانه ته دوباره کې زنانه وایي چې موږ چې ته په ژوند ووټ نه دی اچولې زه حیران شوم مصیبت بیا زنانه کویولې چې تاسو به ووټ استعمال څنګه کوي لکه تر حد پورې زمون خزی دا اوس په دې دور کې دا نه بلد دي چې ووټ به موږ څنګه وایو کاست زګه چې هلته کې لرو علاقو ته امیدوار ضرورت نه موسي او زمونږ ټول بد مرغه ټول امیدواران سړي دي ښځه په کې بیا کم عمل په سیاسي عمل کې کومه کوي چې کینډیډیټ هم ښځه کمی او بیا کمې علاقې دي هلته کې د غریبانو ووټ بینک نه هغې په کې دونه بیا کمپین هغې ته مسئله وي بیا زنانو ووټ والی دونې څوک اهمیت نه ورکوي 10% یې نږدې علاقو نه پوره کړي نور هغې پروا نه ساتي که ووټ عوام نه چولو نو خیر هېڅ خبره نه ده او چې کوم په هر سیټونو باندې ښځې راځي هغې د فیصله سازۍ په عمل کې دونه عمل دخل نه وي ځکه چې هغې د پارټۍ په هغه باندې راغلي پارټۍ چې څه وایي که غلط هم خبره کوي پالیسي وي هغې د پارټۍ د پالیسۍ خلاف تللی نه شي نو دا ټولې مسلې دي اساسو خبره چې تاسو دا نیمه آبادی نه زیاته نه بل ښځو جاغر تاسو دونه لري کوي د سیاسي عمل نه نو جمهوریت بیا به څنګه کیږي
صحیح ناهید افریدی صاحب تاسو سره خبرې جاری ساتو تاسو سروې خپرونه ګوره اوره او په دې کې مونږ د خپل میلمنې سره خبرې کوو یو لنډه دمه به واخلو د دمې نه وروسته بیا یو اوریدونکي سره به هم خبرې وکړو او د میلمنې سره هم یو لنډه دمه
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اصغر خان مونږ ته سلامونه را لېږلې دي د کراچۍ نه، بیا د غشان احمد شاه او باسط خټک او شباب وزیر دوی هم سلامونه را لېږلې دي، ګوهر علي دوران د چارمونږ نه هغوی سپوښتنه هم کړې ده، او ابراهیم همدرد چې دی هغوی هم سلامونه را لېږلې دي د پېښور نه، او باسط خټک ما هغوی سلام را لېږلې دي. ښه، د خپلې میلمنې سره په سروې خپرونه کې خبرې کوو. نائد افریدی صاحب زمونږ میلمنه ده، یو اوریدونکي کال کړی دی، هغوی ته ور ورکو چې سپوښتنه لري. سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام، تا ته هم ملیحه سلام وایم، او ولمنی ته سلام وایم. احمد وزیر یم د پېښور نه.
احمد وزیر ور ستړي مشي درته وایو. پېښور نه تاسو ټلیفون کړی دی، خراق لاس د میلمنې نه تاسو پوښتنه څه درور جان؟
پوښتنه مې دا ده ځنې ملیحه جانې، چې دا هم د قبایل علاقې سره تعلق لري، ځکه چې افریدی ده، نو تپوس مې ځنې دا دی چې فاټا چې کله انزمام شوله په دې صوبې کې کنه، نو په دې سره زمونږ قبایل ښځو ته آیا څه حقوق ملاو شول؟ کاسې برای نام بد یو خبره وه چې سر ته ورسېده. او بل مې ځنې دا تپوس دی چې دا څنګه کمپیریزن کوي لکه عام د پېښور یا د بنو خلکو او د قبایلو ښځې په درمیان کې، چې دوی ته حقوق برابر ملاویږي که نه ملاویږي، څه کمې پېښې شته پکې؟
ښکلې پوښتنې وې ستاسو، ډېره مننه احمد وزیر وره. ورزو ناهید افریدی صاحب ته چې تاسو د پوښتنو جوابونه راکې. جی ناهید صاحب، تاسو پوښتنې واورېدې، څه به ویل غواړئ؟
جی دې کې دې خو دې دې رور به دا ویلې چې زمام نه بعد زنانو پر ژوند څه فرق راغو، کنه نو زه خو دا ویلې چې تیر حقونه خو لکه دا مونږ ډېر ډېر امید وو، کنه ډېر زمونږ تمه وه چې یاره دا انزمام وشي نو زمونږ ته به لکه هلته کې به ترقي عمل لږ زیات زر شي، هلته کې به زنانو حالات بدل شي، خو بده مرغه هغه رنګ تبدیلي خو رانغه. خو دا یو تبدیلي چې زه کنم چې ډېره ښه وه چې د کلي د لوکل ګورمنټ هلته کې الیکشن وشو نو په ګڼ شمېر کې زنانه روبتې او په دې سیاست کې برخه واخسته، نو دا ډېره یو غټه خبره وه. لکه چې ما څنګه خبرو کې چې ما کله الیکشن کمپین چلولو نو زنانو چت نه ووټ نو اچول، په دې لوکل ګورمنټ کې تقریبا زنانه روبتې او هغوی خپل ووټ استعمال وکړو، نو پهلې ځل زنانو ډېر په دې وروسته پاتې علاقو کې دا اجرا خپل ووټ استعمال وکړو. خو دا ټیک هم دا چې زموږ چې کوم امیدونه وو چې کوم څه لپاره موږ هلې ځلې کړې وې، هغه رنګ یې موږ ته سمراټ ملو نه شو. امید لرو چې دا سمراټ راته ملو شي، ځکه چې بسوس خو دې سیمه سره موږ ملو شو. دې خبرو کې چې د بنو او دا کې دا ټیک دا چې هلته کې هم زمونږ د زنانو ژوند د دې سیمې دا سیمه ډېر بدل هم نه دی، لکه خار کې لا خاریا کې دی چې د زنانو اسکول نه شته، کاري جون شته، نو زنانو ته مواقع ډېرې دي چې هلته کې لاړ شي تعلیم وکړي. خو چې کمې د لرې لرې علاقو دي، که هغه د دې صوبې کې هر سیمه ده خو چې لرې دغه نه د خاریا علاقو نه لرې دي، نو هغې د ټولو مسلې تقریبا یو شان دي. که قبایلي سیمه ده که هغه دا بنو دا دا سایت دی، نو دا ټول تقریبا یو رنګ مسلونه مونږ تیریږو، چې هلته کې د اسکول د اسپتال د کاري جونه لکه دغه بنیادي چې کوم حقونه دي زنانو هغې ته نه ملاویږي، نه ورته د روزګار مواقع ملاویږي. نو دا بعض مسلې داسې دي چې هغه زمونږ وایي، زه وایم چې دا کامن مسلې دي.
صحیح صحیح. او ناهید افریدی صاحب، بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی، هغه زنانا هغه خويندې چې ساسو په شان کارونه کول غواړي د میرمنو لپاره، په سیاسي برخه کې راوتل غواړي، کامیابیدل غواړي، نو ته بس تاسو سره پیغام وي، سم مشورې چایي کامیاب اوسي.
زه خو دا ویم چې زنانو لپاره کار دي وطن جوړول کې خپل برخه دي ضرورت چي، دا لار لږ سخت را ستونزې پکې ډېری دي، د سیاسي عمل کې راتلو کې ته مخ کې چیزینو خامخا بستاره، ځکه چې ته به هغه د خپل هغه د سوشل چې کوم دغه دی هغې نه به برخلاف سي، لکه ته به سبق له چم سي هم تاته مسلې ډېرې وي. زمونږ خاص کر د پښتنو سیمه کې دی چې کله زنانه مخکې ځو نو ته ډېرې مسلې وي، دا ستونزې ډېرې زیاتې وي. خو زه د خپلو زنانو جنکو ته دا ویم چې د وطن جوړولو کې خپله برخه ضرور اچوي. سختې به وي، لاره به سخته وي، خو تاسو چې مخکې لاړ شي تاسو به آینده نسل لپاره لار به خلاصوي، ځکه چې تاسو که نن دا همت ونه کړو نو آئنده نسل به زموږ هم دغه رنګ پاتې شي. دا په مونږ ډېره غټه ذمواري ده چې مونږ به دا لاره کلاوو د خپل آئنده نسل لپاره، که مونږ دا سخته تیرم کړو هېڅ خبره نه ده، دې پر د ښه څه به هم د خاطر مونږ به دا سختې تیرو چې زموږ آئنده نسل یو ښه ماحول کې ژوند تیر.
صحیح، ډېره مننه. او زمونږ چې کوم رونه اوریدونکي دي هغوی لپاره بس تاسو سره پیغام وي.
زب خپل رونو ته دا ویم چې خپل لوریانو لا خپل خویندو لا خپل حقونه ورکي، کم چې زموږ په مذهب کې کم حقونه دي، د زنانو د جیدان حق دی، هغې د تعلیم حق دی، دا حقونه ضرور ورکي، ځکه چې تاسو په دې سره مرسته ونه کړه نو دوی به ډېر دکه دا معاشره نه شي چلېدی تر څو پورې چې تاسو خپل زنانو له پوره حقونه نه ورکړي، انساني حقونه نه ورکړي، نو دا معاشره به کله هم ترقی نه شي کولی. ترقی به اله کېږي چې زنانه هم تاسو په شان کې دا مخکې شي، ترقی په عمل کې مخکې راشي، اله به هغې دا معاشره به بدلېږي. که تاسو ورسره ملاتړ ونه کړو نو دا معاشره نه شي بدلېدی.
ډېر ښکلی پیغام او ډېرې ښایسته خبرې وې. ډېره مننه ناهید افریدی صاحب چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې سوا غسه. کورمه ودان د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب باندې کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د ټولنیز فعال ناهید افریدی صاحب سره خبرې کولې. امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو نو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.